دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړې زنځرنې سوسیم تاسو دې وخت خبرونه اوري د ملګرو ملتونو د خصو ادارې ویل چې په افغانستان کې طالبانو د چارواکو له خوا د امر بل معروف د قانون په نافذې دوه باندې چې د دغه ادارې د وینا له مخې د عام ژوند نه خزي عملاً حذفوي او طالبانو اخلاقي پولیس ته اجرایی واک او صلاحیتونه ورکوي په جوړه توګه اندېښمن شوې دي د ملګرو ملتونو د خصو ادارې چهارشنبه د ورځې نه وخت په اعلامیه کې ویل چې طالبانو چارواکي به اونۍ د مخ په افغانستان کې د امر بل معروف او نهي المنکر د قانون د توشی خبر ورکړی چې پکې په افغانانو باندې پراخه محدودیتونه لګول شوې دي په دې لامل کې د خزو د بدن او مخ پټولو لازمي کول په عام محضر کې د خزو غږ منع کیدل د غیر مسلمانانو سره د بوختیا او څخه د خزو منع کیدل او د محرم پرته د ترانسپورټي وسایلونو د کار اخیستلو منع کیدل د قانون د محدودیتونو په توګه یاد کړی او ویل دي چې دا قانون په پام وړ ډول د خزو او جنو حقوقو په پراخه کچه کمزوري کوي په دې لامل کې ویل شوې د طالبانو د قوانين او طالبانه پالیسی باید چې سمدستي لغوشي طالبان باید د نړیوالو قوانینو لاندې د ټولو خزو او جنو بشپړ حکومت په برخه کې خپل ژوند ته پابند وسی د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې په افغانستان کې د بشري چارو د همغږي لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي مرستال انډریکا رتواتي سره په کتنې کې ویل چې ډیر زر بل دغه هواد د افغان کډوالو د ایستلو دویم پړاو پیل شي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ اګست 28مه د ایکسپورت ورنځي شبکه کې په خپل پاڼه د دغه کتنې په اړه د جزئیاتو په محل لیکلي چې ښاغلي نقوی د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ته ویل چې پاکستان په دغه هواد کې د وګړو کلونو راهیسې د ملیونونو افغانانو بتو کړي خو اوس خپل وطن ته د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د ستنولو بهیر پیل شوې ده محسن نقوی ویل دا قانوني اسناد لرونکو کډوالو په خلاف هیڅ اقدام نه تر سره کیږي د ویزه او نورو اسناد نه لرونکو افغان کډوال چې پاکستان کې د اوسېدونکو قانون اسناد نه لري دا افغان کډوالو د ستنولو دویم پړاو ژر پیلېږي همدا شان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په نقش باندې ټینګار کړی دی د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جیک سلیمان او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د چهارشنبه په ورځ بیا ولیدل او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ممکنه ملاقات او د جنوبي چین په سمندر کې د شخړو په ګډون په یو لړ مسایل وغږیدل دا دوی مورز ده چې دوی سره ګوري دواړو خو ویل دي چې د دوی خبرې خکارا رغونکې او اساسي وي د چین دولتي اجانس سنوا د وانګي له خولې لیکل دي چې په سمې لارې د واشنگتن او بیجینګ د اړیکو روان ساتل د دواړو هیوادونو د مشرانو په لارښوونه پورې اړه لري سپینماني وايي سلیمان او وانګي د مشرتابه په کچه د تماس نیولو په اړه غیدلې او سنوا ویل چې په بلې اونۍ کې د ولسمشر بایدن او ولسمشر شی د احتمالي ملاقات په اړه هم خبري شوې دواړو مقاماتو د پوزي اړیکو او په مناسب وخت کې د دواړو هیوادونو د پوز کمانډانانو د ویډیوي خبرو په اړه هم بحث کړی دی د عرب بحیرې تصویر مې د هند او پاکستان په ساحلي سیمو کې سخت باران د دواړو هیوادونو په ساحلي خارونو کې د سیلابونو دراوتلو لامل شوې پلسکونو کسانو ته مرګ جوړ اړولې او د دغو دواړو هیوادونو زرګونو اوسیدونکو د خپل کورونو پرې خودو تاړ شوې دي د هند او پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکو وړاندوینه کړې چې په راتلونکو څو ساعتونو کې به اورښت نور هم شدید شي او د جمعې تر ورځې به یو سخت طوفان د غسیمې لاندې کړي د رایټرز خبري ایجنټس رپورت ورکړی چې د هند په ګجرات ایالت کې د سیلابونو لامل سړکونه وبولاندې کړي او دولتي مقاماتو په وینا د بارانونو او سیلابونو په پایلې کې لک تر لګه 28 کسان وژل شوې دي د تیر یو شنبه له ورځې راهیسې په ګجرات کې د ساحل سره نږدې څه د پاسه 8000 کسان استل شوي او دولتي چارواکو په وینا د پوځ واکونو هم د جګورنې په هڅو بوختي پاکستانی چارواکو په دغه هیواد کې د سو میاشتو راهیسې په مرموزه توګه د انټرنیټ د روکېدو پړه د سمندري لاندې خرابو کیبلونو باندې اچولې ده په پاکستان کې د انټرنیټ سستوالی په ملیونونو کارکونکو کې اغیزمن کړي کاروبارونه ګډوډ کړي او په ټول هیواد کې شکایتونه پارولې دي د ډیجیټل حکومت محتسین په دې باور دي چې حکومت د یو فایروال د ځای په ځای کولو ازموینه کوي دا یو امنیتی سیستم دی چې د انټرنیټ د کارونکو څارنه کوي او د انټرنیټ د محدود کولو لپاره هم کارول کېدي شي اسلام آباد لدی وړاندې د وی پی این د استعمال زیاتوالی د انټرنیټ د دروکیدو لامل بللو او دایمن لیوا چې هوادی په انتقالی حالت کې دی. د پاکستان د مخابراتو ادارې چهارشنبه اگست 19 په بیان کې ویل په ټول هواد کې د اوسنی رو انټرنیټ اومد لامل داده چې سمندر لاندې هغه وو نړیوالو کېبلونو جملې څخه په دوو کې نقص رامنځته شوی چې پاکستان د نړۍ سره خلوي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ټیسټ لوبې ته د تیاری او تمرین په موخه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله چهارشنبه اگست 28 هین ته ورسیده. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د اتصالات جام یوازنی ټیسټ لوبه د سپتمبر د 9 متر 12 می د هند په ګریټر نوېډا کې ترسره کیږي. د لومړي ځل دی چې دواړه هیوادونه په خپلو کې ټیسټ لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي هند ته د لوبډلې لتلو وړاندې د بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف په کابل کې د لوبغاړو سره کتلي او له هغوی سره خپلې مهمې سپارښتنې شریکې کړې دي. قدر منور اوریدونکو دا
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. لومړی به دا رپورت واوري چې د ملګرو ملتونو د شوزو اداره وایي طالبانو په تیرو درو کلونو کې په افغانستان کې د شوزو او نجونو د حقونو د ځپلو په تړاو له اویاو څخه زیات حکمونه او لارښودنې خبرې کړې دي چې ورسره د هغوی اساسي حقونه تر پښو لاندې سوي. د دې اعلامیه پوره جزئیات به وحید فیضی تاسو درکړي.
طالبان غواړي چې دا په افغانستان کې د هغوی د درې کلنې واکمنۍ انزور وي، خو رښتینی انزور دا دی پروانه ملک په کم عمر کې واده شوه. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتلو د درېمې کلیزې په ورځو کې پروانه نه کلنه وه. پروانه یوازنۍ نجلۍ نه ده. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر اساس و یا اتکلن تنکین نجونې هم د طالبانو چرواکو ته واده شوې دي. د واده عمر نه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانې په حق له راپور ورکړی دی.
هغه څه چې طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې ترسره کوي په بشپړ توګه د بشریت په وړاندې جنایت دی. د نننه په هیواد کې افغان نجونې او ښځې واقعا کړیږي.
ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د دریمې کالیزې په اړه اعلامیه خپره کړې او هغو سرتیرو ته د درناوي مراتب وړاندې کړې چې د تخریب پر مهال وژل شوي او د سرتیرو له وتلو دفاع کړې ده. د مرستالې کاملا هرس هم ورته اعلامیه خپره کړې. هغې د نجونو او میرمنو یادونه نه ده کړې. د وی پوخانی وکیلې په توګه هغه د هیواد لپاره د ولسمشر کېدو په لټه کې ده. نوموړي طالبانو د هغه فرمان په وړاندې ژوندۍ مثال دی چې انجونې نشي کولی له شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ولسمشر جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ هم د دیالوس امریکایي سرتیرو په وژل کېدو تمرکز کړی او د بایدن د ادارې د تخلیه پر بهیري نیوکه کړې ده.
د کاملا هاریس او جو بایدن د لاسه په افغانستان کې د بې عزتۍ له کبله په ټوله نړۍ کې د امریکا اعتبار او درناوي ته زیان ورسید.
د واکمنۍ د درېمې کلیزې لمانځلو پر مهال د طالبان دغه چارواکي پر بهرنۍ لاسوهنې سخت نیوکه وکړه، خو په غونډه کې د خزینه خبریالانو په ګډون میرمنې له ګډون کولو منع شووي. د طالبان رژیم په دې وروستیو کې یو قانون توشیح کړی چې له عملی ښځې محدودې کړی شوي دي. هغوی باید په بشپړه توګه ځان وپوهي او په عام محضر کې باید غږ وانه اورېدل شي. ملګرو ملتونو دا قانون ناوړه بللی دی او د لغوه کېدو غوښتنه یې کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر استدلال کوي چې د هیواد د نیمایي وګړو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول یوه بده پالیسي او ناوړه سیاست دی.
طالبان د خلکو د ارادې استازیتوب نه کوي. د افغانستان ځوانان په تیره ځواني نجونې د نړۍ د نورو ځوانانو په څیر هیلي او امیدونه نه لري.
چارواکو له امریکایي مشرانو غوښتي چې یوازې په مسؤولو کسان تمرکز ونه کړي، بلکې په هغو غوږونو هم تمرکز وکړي چې خاموشه کړای شوي دي او پر هغوی لا نور هم فشار راوړي. د واده عمر نه په نوم غیر انتفاعي ادارې د پروانې بوډا مرده قناعت ورکړي چې هغه بیرته خپل کورنۍ ته وسپاري. چارواکي وایي پروانه هغه ځای ته ولاړه چې باید وای، یعنی خوانځي.
اغه یو شخصیت دی، ډیر لوړ نظرونه لري. اغه غوړي چې یو خون کې یا ډاکټر شي، او غوړي چې یو څوکړي او وسی د تر سره کولو وس تر لاسه کړ. او ستونزه دا ده چې پروانه په هغه شان ټولنه کې ژوند نه کوي چې ورته اجازه ورکړي.
هغه شپږم ټولګي ته نږدې ده. د پروانې په اوګو یو بار دی. هغه په دې پوهیږي چې یو څه بدل نشي، وخت یې لاسه وځي. دا د انیتا پاول د ریپورت پښتو ژباړه وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولینکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو او مالداري وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جنگلونو د بیرته زرغونېدو او احیا لپاره د هڅو د پیلولو ترڅنګ په ډیجیټلي بڼه د افغانستان د ځمکې د کادستري نقشو د اخیستلو کار هم پیل کړی دی. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
د طالبانو د حکومت د کرهنې او بولګولو او مالداري د وزارت سرپرست مولوی عطاولا عمری وایي چې په افغانستان کې د ځنګلونو د بیرته زرغونېدو او احیا لپاره هڅې پیل کړي چې له عملي په تیرو دوه کلونو کې د ځنګلونو وضعیت کې ښه والی راغلی. مولوی عمری چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو له لارې ملت ته د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې خبریالانو سره خبرې کولې، ویل په افغانستان کې د ځنګلونو د ودې کچه 2.5% ته رسیدلې وه.
روزی که ما د وزارت رسیدیم تقریبا منابع طبیعی جنگلات ما از 3% به 2.5% آمده بود. حالا الحمدلله پس به 5% رسیدن. شب و روزه ما کار میکنیم که همون منابع طبیعی جنگلات خود ابزون بکنیم و ساحات اراضی بیشتر زیادتر ملک ما را تحت پوشش قرار بگیره تا که هوای محیط زیست ملک ما هم خوب شوه، تا که از فوایدش، از اوایدش، از منابع اقتصادیش هم استفاده سالم بکنیم.
د طالبانو د حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت چارواکو ویل چې په څلور دېرش ولایتونو کې 1.5 میلیونه هکتار ځمکه باندې ځنګلونه او 10 میلیونه هکتار ځمکه سرځایونه خوندي کړي او ساتلي دي. دغه چارواکو ویل چې د ځنګلونو د زرغونېدو او هي د هڅو په لړ کې د کل مخې په افغانستان کې د جګړو د پیلېدو د مخه په 1950 کال کې د ځنګلونو اندازه 1.5 میلیونه هکتار ځمکه ته رسیدله، خو اوس د اندازه د بیلابیلو عواملو له امله راکمه شوې. څو کاله د مخه د تخار ولایتي چارواکو ویلي چې په دغه ولایت کې د جګړو د پیلېدو د مخه کلونو کې په 650,000 هکتار ځمکه ځنګلونه ولاړو، چې 6 کاله د مخه د دغه ځنګلونو 80% ونې وهل شوې وې او یوازې په 100,000 هکتار ځمکه باندې ځنګلونه پاتې وو. د چاپیریال ساتنې کارپوهان جګړې، اقتصادي ستونزې، د مرکزي حکومت کمزوري، اقلیم بدلون او دوامداره وچکالي په هغه عواملو کې شمېري چې په افغانستان کې په تیرو سباندې څلور لسیزو کې په چټک ډول د ځنګلونو له منځه وړلو سره مرسته کړې. د بلې خوا د طالبانو حکومت د کرهنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي چې د ځنګلونو د زرغونېدو او احیا د هڅو په لړ کې په تېر یو کال کې سباندې 690,000 میوه لرونکي او بې میوې نیالګي په خلکو ویشلي او په تیرو درې کلونو کې په ټول هېواد کې د نیالګیو د کمپینونو له لارې په مجموعي ډول 2.3 میلیونه نیالګي کرلي دي. همداشان د دغه وزارت سرپرست مولوی عطاولا عمری ویل چې په ډیجیټلي بڼه د افغانستان د ځمکو د کادستري نقشو د اخیستلو لړۍ چې داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې او په 1950 کال کې د داود خان د رژیم د رنګېدو سره بیرته بدله شوې وه، اوس بیرته پیل کړې ده. ښاغلي عمری ویل چې د داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ټولو ځمکو 3.5% کادستري سروې شوې وه. هغه ویل چې طالبان حکومت په تېرو دوه کلونو کې داود خان د دورې د سروې په تعقیب د ځمکو سروې 10% ته لوړه کړې ده.
او سروی کادستری پزیکی وقت داود خانم البته ای زمانگیر خواهد بود. ما چند قدمی که پیش رفته میتانیم هم روان استیم. ای دا وقت داود خان 33% افغانستان سروی کادستری پزیکی شده بود. ما در امود 2-3 سال تانستیم که ایرا با تا 37% برسانیم. البته 4% در از افغانستان که سروی کادستری عصری شدگی است، دیجیتالی شدگی است، این خطایی نداره. آران به مو شکل می خواهیم که تمام اراضی افغانستان داخل یک سیستم سروی کادستری دیجیتالی بسازیم.
در کرهنی و بولگوال و مالداری وزارت سرپرست ویل سرقی چیز افغانستان در طول زمک سروی پا دیجیتالی بنا نمی شوی پا در غیوات که با زمک پسر سر شخری جنجال نو داوی هم پایتا اون رسی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسائلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه حایل د هری جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
راپورټونه ته دوام ورکوه. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې جنوبی ایالات جورجیا یو له هغو ایالاتونو څخه دی چې ممکن پر نتایجو تاثیر وکړي. د امریکا ژغ خبریال سکاسټرن مو په دې خبروي چې په جورجیا کې کمپاینونه څه کوي او څنګه هیله من دي دغه ایالات چې هر څوک یې ګټلی سي. نور حال په راپور کې واوري.
دا د دیموکراتانو د ملي کنوانسیون وروسته د کاملا هریس لومړی کمپاین غونډه ده چې میرمن هریس په یو بس موټر کې وی عالی لیسې ته ځي او هلته لز د کونکو سره ویني. د کاملا هریس مرستیال تیم والتس د خپل کمپاین د زړه پوری کار په اړه شاګردانو سره خبرې وکړې.
ډیر خوشاله يم چې د داسې یو ټیم غړی يم چې واقعا غوره روزونکي لري. ستاسو راتلونکي ولسمشه کاملا هریس.
کاملا هریس د جورجیا د ځوانانو رهبریت وستایه.
ستاسو نسل هر هغه څه چې تاسو تر لاسه کول غواړي، هر څه چې په فکر کې لرې، زموږ هیواد به راتلونکي پړاو ته ورسوي. هغه څه چې موږ یې کولای شو او هغه څه چې غواړو ووسو.
د نظر پښتنو لمخې جمهور غوښتونکو کاندید ډانلډ ټرمپ د ټاکنو په دې فصل کې په جورجیا کې تر ډیره مخکې وو. اوس چې جو بایدن د ټاکنیزو سیالیو څخه وتلی، نظر پوښتنې ښکاره کوي چې ټرمپ او هریس مساوي دي. بلخوا د جمهور غوښتونکو د کاندید مرستیال جی ډی وینس تیره اونۍ جورجیا کې وو.
موږ به یو ځای دا کار وکړو، خو که تاسو موږ په جورجیا کې د پای تر کرښې ورسوي، دا په متحده ایالاتو کې یو ډیر مهم ایالت دی.
ټرمپ او وینس تر ډیره په کمپاینونو کې د اقتصاد او مهاجرت پر پالیسیو بحث کوي، کوم چې د غوی په وینا ناکام دي. ترامپ په جورجیا کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په دواړو مواردو کې هریس ملامت ده.
ستاسو په رایه به انفلاسیون ودرېږي، غیر قانوني مهاجر به بیرته ستانه کړی شي، هغوی باید رانشي او موږ یې باید مخه ونیسو. تاسو ولیدل چې هغه څه وایي. موږ ډېر ښه سرحد درلود، هغوی د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو بد سرحد درلود.
په جورجیا کې د رایو د ګټلو په اړه د ټرمپ کار وروسته لږه سخت شوی چې نوموړی دوه ځله محکوم شو. که څه هم په یاد ایالت کې د غلم ملاتړ څخه برخمن والی براین کام دوه کاله مخکې بیا ځلې ټاکنې وګټلې، خو ټرمپ روانونه په تکرار سره کمپ او د یاد ایالت د بهرنیو چارو مسؤول په 2000 کال کې په جورجیا کې په خپل ماته کې ملامت وبلل.
رافنسبرګر او براین کام چې ستاسو والی دی زما په ملاتړ وټاکل شو. که ما یې ملاتړ نه وای کړی هغه به ستاسو والی نه وای. فکر کوم ټول په دې پوهیږي هغه ډیر بې وفا کس دی.
په داسې حال کې چې په جورجیا کې رقابت سختېږي، ټرمپ تیره اونۍ په خپله ټولنیزه رسنۍ کې له کمپ څخه په جورجیا کې د ملاتړ او مرستې له امله مننه وکړه. ټاکل شوې ده کمپ د پنجشنبې په ورځ په اتلانتا کې د ټرمپ د مالی ملاتړ د غونډې کوربتوب وکړي. د جورجیا یو منصفه هیئت تیر کال ټرمپ او د هغه یو شمېر همکاران د 2020 کال د ټاکنو په پایلو کې په غیر قانوني ډول د لاسوهنې د هڅې په تور تورن کړل. د ټرمپ څارنوالانو روانونه بیا محکمې ته عریضه وکړه چې هغه تورونه له منځه یوسي. هغه قضیه چې د ټاکنو تر ورځې مخکې به محکمې ته نه ځي.
اتصال زموږه استاسي پیوستون خبرونه، تیرنی او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو، د 1993 کال په اوړي کې شپږ څلوېښت اسرایلي، فلسطیني، مصري او امریکایي ماشومان د مین په ایالت کې په یوه کمپ کې راټول شول. دا کم خبريال او لیکوال جان والت جوړ کړی و چې غوښتل هغه ماشومان ته چې په شخړو او جګړو کې بند وي د خوندې راتلونکي جوړولو فرصت برابر کړي. پامکړی رپورت.
په هر وړ کې د منځنی ختیځ، منځنی اسیا او متحده ایالاتو د شخړو سیمو ماشومان د متحده ایالاتو د مین پایلت کې په دې خاموشه ځای کې راغونډیږي چې د یو بل سره تفاهم او ملګرتیا رامنځته کړي. دا د سولې تخم په نوم د پروژې برخه ده.
زه فکر کوم د ډیرو لپاره دا لومړی ځل دی چې د یو بل سره مخامخ وګوري. داسې په آرامه سره د خبرو اترو سره دوی د یو بل د ژوند د ډول ډول تجربو په اړه زده کړې کوي.
هغه ماشومان چې کوم ترازی زینوی په خپل ټولنو کې د نورو په اړه منفي فکرونه زده کړې وي. شمس حافظ په 2013 کال کې د کوم تراغلو او اوس بیرته د مشاور په توګه راغله ده.
زه دلته راغلم او زه له هغو خلکو سره وینم چې ما ګومان کاوه باید دوی بد خلک وي، او زه له دوی سره لوبي کوم، زه له دوی سره خواړه خورم، موږ یو ځای ژاړو، یو ځای خاندو، او زما لپاره دا ډیره ځانګړې تجربه وه.
په دې کمپ کې ډیر نور فعالیتونه هم کیږي، خو هر ورځ داسې غونډې لري چېرته چې ګډونوال په خپلو هیوادونو کې د شخړو په اړه خبرې کوي چې د دوی ټولنې ویجاړې کړې دي.
This is not an easy اکثر ورځې دلته ډېرې سختې وي، احساساتي وي، دا ډېره ګرانه ده، خو باید دا هم داسې وي ځکه چې هغه مسلې چې دوی ورسره معامله کوي حقیقي دي.
ترجمهونکی وایي چې د کوم هدف ته خندلو ماتول او دوامدار ملګرتیا رامنځته کول دي. د پاکستان اتلس کلنه علی زامر پرویز وایي هغه د اخلي په یو ساده ټولګي کې یو هندۍ ملګری جوړ کړ.
هغه د کور څخه ځینې مسالې راوړې چې ما نه وی راوړې، نو چې کله به ما پخلای کاوه نو ما به دا غینه دا مسالې غوښتې.
چارواکي وایي چې په کوم کې برخه لرونکي چې کله د یو بل سره شخصي اړیکې جوړې کړي نو دوی بیا شخړو ته په بیل نظر ګوري. د علیزه ملګری 15 کلنه انا جود سچیو د ممبئی ده.
هغه څه چې زه پرې په حقیقت کې پوه شوم هغه دا دی چې شخړې سیاسي وي او د هیواد د خلکو په اړه نه وي.
د سولې تخم د ویښ د امنیتي دلایلو د کبله د امریکا غږ نو وختل چې د منځنی ختیځ د ماشومانو سره خبرې ونه کړي. کمال المشروی د کمپ مشاور دی چې د غزې د جګړې نه تښتېدلی دی.
دلته راتلل او د سولې په اړه خبرې کول د ماشومانو لپاره یو لوی ننګونه ده.
نوم چاچمون د اسرایلو د کمپ مشاور ده.
زما په فکر دی دا کار نور پیچلی او دردناک کړای دی.
د سولې تخم د نوښت وای چې د دوی سړنی خای چې د هغه 8000 کسانو د جملې نه 80% اوس هم په فعالیتوګه د شخړو د کمولو لپاره کار کوي او د سولې د نورو تخمونو د کرلو پلان هم لري. دا د جیف سویکارد د رپورت پښتو ژباړه نظرانی یوسفسی امریکا غږ.
رپورټونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. د افغانستان د اولو سکلونو څخه د کم عمر لوبډله د مرکزی آسیا د فوټبال تر اتلولۍ وروسته هیواته ستنسوه. د مرکزی آسیا دغه اتل لوبډله که څه هم د اتلولۍ تاریخ ویارګنی، خو د لا پرمختګ لپاره له افغان سوداګرو او فوټبال له فدراسیون څخه د ملاتړ غوښتنه کوي. د بلې خوا د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دا لوبغاړي په مادي ډالیو ونازول سي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کوي.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو لوبغاړو ملي لوبډله چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې اتلولي ګټلې و، کابل ته د ستنېدو سره سامي د سلګونو کسانو له لوري تود هرکلی وسو. که څه هم دا لوبغاړي د مرکزی آسیا اتلولي لوی ویاړ ګڼي، خو د امکانات په برخه کې افغان لوبډله لویدلې یادوي.
خو طبعا افغانستان نسبت به دغه کشورها اقتصاد ضعیف داره، ولی ما یک تشکر خاص از فدراسیون که بر ما چهار ماه قرنطین کردن و بر ما امکانات خوبی فراهم کردن تا ما بتوانیم به این مسابقات اشتراک کنیم و قهرمان شویم.
که چه هم دا لوبغاړي فوټبال لوبه د امکانات په پرتله لګښتونو ډکه یادوي، خو بل خوا د راتلونکو پرمختګونو لپاره له افغان سوداګرو غواړي چې دوی مالی ملاتړ وکړي.
باید تاجرای افغانستان و مردم باید از پشت از فوتبالر خود حمایت کنند و یا بتوانند نظیم کده دوام رشد کنند و مسابقات که پیشری دارن و دال بیارن و لبخند بر مردم افغانستان.
افغانستان پایلوبی تا ترسی دو ورانی پا دو سیالوی که قرغیزستان تا پا 2-0 او تاجکستان تا پا 1-0 گولو نماتی ور کرده و پایلوبی تا ووته. د فوټبال روزونکو د پرتو ستونزو سره سره د افغان ځوانان راتلونکي ته خوش ښکاری.
تاسو نتیجه ګورئ چې دا زمونږه یو ټیم چیزی لکه فوتسال د جام جانی ته وته دی، زمونږه نور ټیمونه هر یو مسابقه کې اشتراک کوي او زمونږه ولسکلن ملي ټیم قهرمان شو. دا خپل شاید دی چې یعنی برنامه ارچ فدراسیون فوټبال لري.
بل لور ته د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې سرپرست احمد الله وسیق د فوټبال د دې لوبغاړو د شراغلي په مراسمو کې ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به دا لوبغاړو ته د ماجی ډالو یو غونډه هم جوړ کړي.
موږ به د دغو اتلانو چې د افغانستان لپاره اتل ولی وګټله د دوی معنوي تقدیر دا د وسو چې په سلګونو کسان د دې استقبال ته رالل، میدان ته ورغلل، ګلونه په غاړه کې ورته واچول. ان شاء الله په راتلونکو ورځو کې به موږ د دوی لپاره خاص نور مراسم هم نسو او په هغو کې به د دوی مادي تقدیر هم ان شاء الله وکړي.
د مرکزی آسیا د فوټبال اولس کلونو لوبډلو د سیالۍ چې د رواني اگست میاشتې پر اولسمه نیټه پیل او د همدې میاشتې په څلورویشتمه د افغانستان په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د شپږو هیوادونو لوبډلو ګډون پکې درلود چې ازبکستان دویم او تاجکستان دریم مقامونه وګټل. شمساریان، امریکا غږ.
او اوس به د خبرونې سرمقاله واورو چې د متحده ایالاتو د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. دا میاشت د بشردوستۍ نړیواله ورځ په نښه کوي. دا ورځ یو فرصت برابروي چې د ټولو بشردوستانه مرستندویو کارمندانو د ورځني کار او سرښندنې او قربانیو درناوی وشي چې د نړۍ په ځینو ستونزمنو سیمو کې کار کوي او ډیری وختونه یې ژوند او خوندیتوب له خطر سره مخ وي. دوی د نړۍ تر ټولو زیانمنونکو او نا امید خلکو ته مرستې چمتو کوي. متحده ایالات د دوی سرښندنو، وقار، شفقت او انسانیت ته درناوی کوي. د بشري چارو او د بشري حقونو کړکیچ ډیری خلک د زیانونو سره مخ کړي دي، نو د همدې لپاره د دې ویجاړ حالت بهترولو او ورته د ځواب ویلو لپاره بشردوستانه زیار خورا مهم دی، حتی پر ځان د خطر په منلو هم. او همداسې هم ده، تیر کال د بشری خدماتو د مرستو 280 کارکونکي په داسې حال کې ووژل شول چې د ځان پروا نه کوله او د نورو لپاره یې خدمت او پاملرنې ته مټې راغلي وي. سږ کال بشردوستانه مرستو رسوونکو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. د سودان نیولې تر غزې، د کانګو له ډیموکراتیک جمهوریت او نورو ځایونو پورې دا بشري کارکونکي اکثرا په ډیرو سختو خطرناکو حالاتو او ستونزو کې کار کوي چې په هغو کې هغه سیمې هم شامل دي چې پکې جګړه اوس روانه ده، تر څو د ژوند ژغورنې مرستې هغو کسانو ته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. دوی په خپل کار او زیار د اړتیا په خورا سختو شیبو کې د ټولو ملاتړ کوي، د خوندی چاپیریال او خوندی نړۍ مخې ته د رسیدو لپاره مرسته کوي. متحده ایالات ژمن دی چې د بشر دوستانه چارو د کارکونکو ترڅنګ ودرېږي او د ژوند ژغورلو او په ټوله نړۍ کې د کړاوونو کمولو لپاره مهمې سرچینې ځانګړې کړي. له همدې امله په 2023 کال کې متحده ایالاتو نږدې 15 میلیارده ډالر بشري مرستې برابرې کړې او په 2024 کال کې هم په ټوله نړۍ کې د بېساري کچې اړتیا پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل متحده ایالات د نړیوالې ټولنې په ګډ او شریک غبرګون او د ډیپلوماتیکو لارو چارو د ښکېلتیا له لارې غواړي د بشري بحرانونو حل کې مرسته وکړي او د شخړو په حلولو کې مرستې ته ژمن هم دی. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په بیړنۍ توګه د جګړې د کرښې په اوږدو کې د بشري چارو د کارکوونکو لپاره خوندي د دخالت نه پرته او بې خنډه لارې برابرې شي، څو دوی وکړای شي د هغو اړمنو لاسنیوي ته ورورسیږي چې مرستو ته اړتیا لري. لکه څنګه چې اوس نږدې 300 میلیونه خلک بشري مرستو، ژغورنې او ساتنې ته اړتیا لري، متحده ایالات تعهد بیا تکراروي او له نړیوالو شریکانو څخه غواړي چې په ټوله نړۍ کې بشري اړتیاوو ته په پام د ستونزو د حل لپاره د چټکو مرستو په بهیر کې شامل شي. د ملي امنیت شورا ویان شان ساویت وویل په ګډ کار او زیار مونږ کولای شو د بدلونونو په رامنځته کولو د بشمیره خلکو ژوند وژغورو. دا وړ خبرونه سرمقاله چې د متحده ایالاتو د حکومت رسمي دریځ څرګند کړ.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.